افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او ازادي میلم خو پایل زنوري اسنوري د سات په خبرونه کوم. د پاکستان په سند ایالت کې د بندي افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو نور له 100 زیات افغان کډوال پرون چهارشنبه بیرته افغانستان ته واستول شول. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او د دغو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې 100 نه زیات کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول. په دې افغانانو کې پري ګل بیبي هم شامله وه، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
مونږ زکاکل زیاته کړ چې د کراچۍ په ګډون د سنایلت په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده. په کراچۍ کې طالبانو له خوا ټاکل شوی جنرال قنصل سید عبدالجبار د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه افغانان په 15 بسونو کې د چمن سپین بولډک لارې افغانستان ته واستول شول. هغه زیاته کړ چې هڅې روانې دي چې د دې ایالت په زندانونو کې ټول افغان بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویل پر اتون کې پسر لیاو د نوي تعلیمي کال پایل سره به د جنوز د کړې بیرته پایل شي. د څرګندونه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبرونو مسول عبدالحق حماد امریکا غږ ته کړی او ویل دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شو کمیټو چارې ګړندې شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبان وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونی زلزله کې د مړو شو افغانانو شمیر 119 ته ورسید. په انقره کې افغان قنصل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې وروستۍ نه دی او کېدای شي د مړو شو شمیر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل د دغې زلزلې د زیانمنو شو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډاټابیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډاټابیس کې نوم لیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر سوالو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه هم مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کې سي چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم په لیکه دي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمیر له 40 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل د دوی ارزونه د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی په ورځ په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. 28 عادل چې په خوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی. متحدو ایالتونو یې پر سر $10 million انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځای ناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویانیت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحده ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکو سیشن به پورز د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیشن له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د استراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. دا خبرونه کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی مخکې لدې چې د ازادي رادیو ځانګړې د میل مخ خبرونه واوري پام وکړي د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي لبي وزلي نیولې تر بشري مرستو او د غراز د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي. اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو. اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو. دغه ټولنې ویلي چې 14000 ماشومان منتظر دي چې د سوريو زړونو درملنه یې وشي. دا چې د زړه سوري په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلې ده. د مرکه ورسته راځي خورازی پسار کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو ټولو کارکونکو او همکاران ته سلامونه کوم. زه قدرت الله نوم یې ژوند پر ولاس خنه زموږ سنځه داده چې اسلامي مرز خنه چې دغه بی کیفیت دواوی او دغه در وخت شې دواوی دي بندې کې په هر دواخانه کې کړه دا بی کیفیت دواوی دي تر تاریخ شې دواوی د دوه درو ځای خنه ما خپل دل شي بی کیفیت دواوی دي خپل مرخص دي تر تاریخ شې د په دغه لږ وخت کې دا و درو د وخانو سره کده حیواني د وخانه هم در د وخت تیر د واوی دک انسانانو د واوی دان ټول در وخت تیر مخبل د دل د دوه دی بیت پاملرنه وکي. یقینا مرز د دوه ډاکټرانو سند ډیر لرو غدا سي ډاکټران خوستا خدای چې په یس نو پويږي ما د وړ ډاکټر سره د واوی وړ برڅ هغه ډاکټر توارل نقصان وړ د بر خپل نقصان نه سوال چې ما د چش نوشته کړی دي په یس نو پويږي به هر ډاکټرانو سند ډیر لرو اسلامي امارات په دا ډاکټرانو په ملرنه وکي ډاکټران دی وګور چې اته ډاکټر یا نه ډاکټر ته څنګه سره کوم سره چې تل تر هغه نه سی خل خدا ورکې بیا خپل نقصان ورته نه سویاله.
السلام علیکم شاید بیت سم ده په خیر موږ د دغه لارام په سیمه کې یو نو دلته چې کوم مرستې راځي موږ خواته هغه د خانانو ملکان خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي خپل قربانو دوستانو ته کارچونه وشي ورکه نو موږ د خار غریب خلک دغه سي او ورته ګرځو. موږ د اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې موږ خو روسي او دغه مرستې چې کوم راځي دا پر د غریبانو باندې وویشي سي هغه چې دلته کوم سړی مشري هغه ویس خپل خپلوانو ته وویشي.
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي ماجیتانو ته زموږ نومونه نشته کېږي او زموږ د مړونو معنی شته کې د مړو لاس کې ضرورت موږ د خلکو ستاسو د غدي چې موږ د مسکینانو سره دی کومه کوي او یا خدي ډیر یخنه ده او هیڅ شي نه لرو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات باندې کوم. د دې هله چې جوړو راو بس زما د حکومت د لوړو چارو څخه د هله چې دوی باید د مزدورانو سره د کارګرو سره مرسته وکړي. دوی باید ژر تر ژره دا پر کار ودرې یعنی پر هر شهر په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته دروازه په هر ځای کې داسې حالي د کاري د شي د هدا فاسد نو ما د حکومت ټول ټول چارواکو سره د هیلې شوې باید د شې تجارت په کار ودرې دا شې دې پر کار سينوبس جوړس.
السلام علیکم نبی الله زبلای د زبل لرغنده بلسولی شیغان کلی نه خبرې کوم. همدلته په شیغان کلی سره سينور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ور سره په خوا کې پراته دي. همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زمور او زمور د ماشومانو آینده روشن ساتي خو موږ ورنه به برخي او کلینیک هم هغه څه ده چې زمور او زمور د هیوادوالو ژوند ژغوري، خو همدین هم موږ بې برخې یو. نو له موږ سره مسؤول چارواکي او موسسې دوګونی او طبیعي چلند کوي. زموږ غوښتنه او پوښتنه ورنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، دوګونی چلند مه کوئ، طبیعي چلند مه کوئ، موږ ته خپل حق راکوئ. د نورو ولسوالیو او ولایتو په شان موږ هم حق لرو تر څو کلینیک او مکتب راته جوړ سي. وسلام د الله په امان.
سلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. بدلے کے مشکلات پر مرو مشکلات تو ډیر زیات دی یبانانو ټول یې داوري مشکلات ده. هم دا مشکل فعلا چې کوم دی هغه په خارجي هیوادو کې لکه خلیج کې فرضاً په خلیج کې مسافرو دپاره د پاسپورټ ستونزه جدي ستونزه ده. دلته پاسپورټ تمدید دپاره یو سټیکر دی، هغه سټیکر باندې بیا ویزې نه ورکول کیږي، نو دا یو ستونزه ده. دویم قدم کې افغانانو ته ویزې نه ورکوي، کوم کسان چې بوتان کې بند پاتې شوي دي دوباره دلته نوې ویزې نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، کسان بند پاتې دي، هیڅ امکان نشته دی راتلو، یوه حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري، د نظام کې څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري، زړه سوایي کوي، دې ستونزې ته متوجه شي، د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي، بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدورۍ کې کارګران دي، مزدوري کوي. موږ مزدورکار خلک یو، په سیاسي روابطو پورې، سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. موږ خپل غریبي ده، خپله مزدوري مو ده، د چاري مو ده. بس دلته ته دا مشکلات راته نور ستونزې حل کول پر ځای پرېږده، او دا د خپل مشکل چې دا خو نور سوا نه شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه زمونږ د طالبانو مشران نه هیله دا ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، دا د دې اولادونه دي او بول افغانستان د ماشومانو حق نه ضایع کوي. یو کال تیر شو، بل بم باید ضایع شي، باید چې زر تر زره ښوونځي خلاص کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو، السلام علیکم. ما اوسنه هیله دا ده د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ما جنګ وهلی دی. هیله مو دا ده چې زموږ د وطن ته باید خدیه راوړه چې خدیه نه لري، ډېر د مشکلاتو سره مخامېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زرو جم احمد یم. دا درو ولسوالو یو خلق وایي چې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالو او دی واج خو ولسوالو او دی ور مبي ولسوالو چې موږ ته بخامه ها دغه تمبر راکوي. نور ټول ولایتونو په غو کې ست ولسوالو کې دا یو دغه درو ولسوالو کې نشته فاډر ته نږدې.
بلے السلام علیکم دے آزاد ریڈیو ٹولو کارکون کو ہمکاران اور اردن کو سلام و نوائما زدے جلال آباد خار متاثر خبری کوم پتہ وقت کے غنم نیم پنیم ارزانہ کی دل خوس ورس تر روزی غنم جگی گی نرخونه جگی گی او دلتا دا چاروا کی وے چی دا ارزانہ کی گی او منگا دی پارا کار کو ہچ شیم نشتے دے رو رای و بوجی وڑا شپاڑا سوا والا سوا پانے و وزے جلال آباد پخار کی و بوجی وڑا پا اتویس و پندوس پانے دی دلتا خریب خلق ډیر غریب دی او غربت سره مخامخ دی. چا ورته وسنه کیږي، خلق ډیر زیات مشکلات سره دچار دی. هیله کوم چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي، او که رحم پرې ونه کړي نو دا خلق به د لوږې نه او د فقر نه مړه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران میاړي کني ولیده د افغانستان د زابل ولایت نومي ګلداد دی، مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو، کله په منډسان ګرځي، ډېر غریبانان سته کارونه کوي، رپی منډسان ګرځي او زاوې ډېرې خرابې دي. اوس خو زه مهم رال بارانونه واورې ډېرې دي. افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته زمینه برابره شي. کارونه ډېر خراب دي په ایران کې. کار کوي او تومان چټ دی ټولنه ګټي چې بس اخوري ګټه نسته چې کوم افغانستان ته ولېږي کور ته بچانو ته. از دونه گټو سی اخرو ته من چټ دې کارونه نسته سی بیا کارو کو یار خیراکین سرای کیغه ته من چټ دې.
السلام علیکم نجم خان د هلمند ولایت بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله ارزو می د ازادي رادیو صدا اجما پیغام نشر کې او د حکومت سمې دا هله ارزو د چې دلته هلمند ولایت بغنی ولسوالۍ تر وسه پوری هم دغه شي شاته پات د چې مخابراتي شبکې نهسته پکښې دلته ځکه چې وانه وای فای د امور ته میاشت 1500 کلدار ورکو او غنی مجبی راکې دی میاشت فارن هغه کله ګولې کله تر کم خو مشکلات به ډیر دي نو د حکومت سم دا هله ارزو د چې ودان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حال کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډیر وخت کې چوب دي زمونږ څه گاونډي دي او څه خپلوان دي هغوی ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري نو ما نه هیله وکړله چې رسنۍ ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقیدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي ځکه چې دا متقیدین ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپله ګورم کورنۍ کې ډیر زیات مشکلات لري ژمه هم د سوړ ور باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري نو خپل ټولې هیلې هم دغه د کلنۍ معاش ته وه نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډیره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم مژ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې مژ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات مژ ته خبرې مژ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نهسته او اوس چې اوس په دغه پر دغه رادیو غانو یا په دانو رغټه نپتري چې بومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې خر کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت تاوان بخشي کې پراغه باندې خاشار اړي نو موږ چندان یو ځای اشتشنم ګیر کې بیرته هغه واړي بیرته ازادي رادیو نسو نو ډیر شپه شوق شپه خواندي او تل دی آباد ازادي رادیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تلا ووتله نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټون لاره چې خلاصۍ بډوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري نو د ډنډي پټون لاره چې دی په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیبو ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی نو که چې د پلوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډې پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده سروې ده سروې ده، نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سوا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي ونمرې دي وشمارې دي وګڼ ګڼ کېږي، کومکونه دي په کښاپي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه راواخي لاترې باندې وکړي، بیا یو پنځه ځینې کاټ کې وای دا بالا نه ورکوه نور در واخي زی بلا سه اخلاص وي.
ته سلام رادیو آزادی، ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروالیم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر سي، نور مشکلات سي، لورو سړی چې سپین ګیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نر کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغه ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د څه په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي دته اټریوم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح پورتنی خالیګاوي د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادیږي. څلور جوفونه لري چې دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنی دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه وروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتین د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی، خو که چیرته پیدا کیږي دا به حتمی کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي هم دا ستونزه ورسره وي. یو ډیره عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب رازو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا کنه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپله په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې او یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نورو وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو یې بیا جدا بحث او تفسیر ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي، خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي. کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر دولتي او خصوصي شفاخانو کې چې کله ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح ده کنسلټیشن یا مشوره ده، چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کېږي. که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کېږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي؟ که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ته چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټی یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم د یوې خاصه خوراک ونه کړي، ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازه خوري، نو تم باندې دا ګروت یا د دې وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولی نشي او د هغه دا وده او متاثر شي، نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوی زیږیدلی وي، دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته. د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي، په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 500 نه څلوېښت نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. کچیرته 50 یا د 50 نه پورته کیږي په دغه حالت هم دارو نن ډاکټر سره مشوره وشي، او کچیرته یو کلنې نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د تلويخ خونه زیاتیږي، نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو د پاره د غدرې عمده نخې نخانې چې دي، چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي، او درېیم یې په تنفس کې مشکلات. که چېرته دا په یو ماشوم کې موجود وي، نو ډېر امکان دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله، او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکانونه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته، که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاء الله دغه امکانات شته، انشاء الله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاحتي روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دی، کو کارډیوګرافي په کې کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي د افغانستان په سطح نه، حتی کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم نشي هغه جدا مثلا، لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل مرګاندي روغتون کې هم جدا وارد دا ښه کار ورته کیږي، چې څومره د دوی په وسوي خپ ا داتور ته باندې ور خلق دي پتی، او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیره مثبت ده.
د ماشومانو د ناروغي او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114 201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، د ازادۍ میلمخ پرونی تز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلام مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. خغلی ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړي نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې بعد د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له خغلی ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته ورو پیژني.
اجي باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهم ناحیه وسید، او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونی مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد د کلی اوسیدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی، او په همدې ولسوالۍ او په همدغې ولایت کې زیږیدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی، او بیا وروسته مو کوم کارونه کړي؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایا مکتب مې د خپل کلی یا د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایا مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهم پورې عمل ته وم، او د نهم نه ایسته دولسم صنفه پورې مې د ننګرهار په عالی لیسه کې خپل زده کړې کړي. بدبختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و. په پاکستان کې هم نو تر هغه وروسته بیا په 1911 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبي کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی، فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه، او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګری وکي او یو بزنس یا تجارت وکي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1915 کال کې مې ابتدایا خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې اوس شته، او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روانم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم، او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم، د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه یې پیشکی اخیسته چې 6000 کلدارې وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود 1.5 لک افغانۍ وي، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ اونم 6000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 6000 کال کې هغه شراکت پای وموند، او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره و هغه خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړو خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روانم.
کومه دا خبره پټه نوي ساتلې اوس ویلای شي چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه خبره دا ده چې فقط د همدغه دکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کم. د ده تر څنګ د همدغه سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتی کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس ها د سرمایه پاک لال البته وایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ ام دومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چلری؟
بله بله زما شریکانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو. نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل که د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا د هغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمیر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک مې لیدلی په د تجربې له مخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر به حد زیات سرمایه درلودې او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د اغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړي چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپل ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیست او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې ده چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلی.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګان لرم، خوشاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یو لورم واده شوې ده، او د فاميلي ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک را ته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوق په هنزي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له دولسمه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسمه او تر نهمه مکتب ویلې، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي او دوی نور نا امیده په کور کې نه وي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتماً که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمنو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمنیم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې ګزاره کوي یا عادي ګزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوئ؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکي او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زمون ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکي او خپل راتلونکی د پخپله وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک لې یو تصمیم ونیو، زه باوري پدیم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای د خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي، او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغه ترسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دی باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف د ځان ته وټاکي، او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوان مل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی، او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه د دای چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ تاسې 1.5 لک شاوخوا کلدارې پیسې درلودې. دا پیسې لپلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا و چې 1.5 لک کلدارې مونږ په شراکت درلودې. زما او ما سره کوم شریک چې و بیا د همدغې 1.5 لک کلدارو نه مونږ 14,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډېر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي. نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نام ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینې د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینې، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوي، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست.
لوی تفاوت خو د داسې د فقر ژوند او د سشتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وی چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولای د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نشي کولای، سړی نا امید وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د پلاس کې هم وي نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي. نو فرق زه لوی فرق په همدې کې بولم. اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولای له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري چې مثلا دغه پانګه چې تاسو اوس لري د کې هم غومره زیاتوالی راولې لکه تیر ځل مو چې تر دې حد راورسوله؟
بله او بله هر سړی کوشش دې لري چې زه باید ډیر څه ولرم او هڅه وهان د تجارت هم دا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې لزانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم ترڅو خپل اهداف ارماندونو ته ورسیږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغه څه چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمنتشا او تو ذل منتشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دی. نو د الله نه خو غواړو چې ډیر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي. ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډیر زیات برکت اچي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډیر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواری شته دی، ولې نه هر انسان کوشش دې لري چې باید زه دې پیسه دار اوسم.
ډیر مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولري؟ ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډیر زیات شتمنی ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دی ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد اقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وسال کبھی براش دل جان پتور شکو کی دوسال کبھی براش دل جان پتور شکو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د درد من
سترگو کی صبح و شام دے یاد ہوں بڑو بڑو سلگو کی دے جہاں